السلام علیکم. ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. زه صفی الله ستانګزایم. تاسو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته ښه راغلاست وایم. په دغه پروګرام کې وړاندې اوري افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په امریکا کې د اعتماد په سپینه ماڼۍ کې نن ورځ په اوږدو کې د ولسمشر جو بایدن سره وګوریم.
روی فصل تازه روابط افغانستان با ایالات متحده آمریکا بحث صورت خواهد گرفت و طبیعی است که صلح و جنگ افغانستان.
د افغانستان ولسمشر پنجشنبه امریکا ته ورسید. هلته په لومړنیو لیدنو کې د امریکا د سنا مجلس له غړو سره ولیدل. لاغې ډلې مچ مکانل چې د جمهوری پالو مشر دی، مکانل له دې لیدنې وروسته څه ویلي دي؟
مکانل به هیله وښوده چې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن دی له افغانستان څخه د سرتیرو د ایستلو پروسه وځنډوي.
په افغانستان کې د قرنطین موده غځول شوې
چې دوه اونۍ وړاندې کوم محدودیتونه وضع شوي وو، سره د راتلونکې شنبې ورځې څخه به دغه محدودیت د دوه نورو اونیو لپاره وضع کېږي.
نور مهم مسایل هم لرو. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه واورئ. د امریکا د سنا د جمهوری پالو مشر مچ مکانل غوښتي چې له افغانستانه دی د بهرنیو ځواکونو وتل وځنډیږي. امریکا اعلان کړی چې له افغانستان سره د جانسن اند جانسن د کرونا 3 میلیونه ډوزه واکسین مرسته کوي. او د پاکستان د کرکټ سوپر لیگ ملتان لوبډلې وګاټه. پوره خبرونه. د امریکا د سنا د جمهوری پالو مشر مچ مکانل غوښتي چې له افغانستانه دي د بهرنیو ځواکونو وتل وځنډیږي. ښاغلي مکانل د افغانستان له جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره تر لیدنې وروسته دا خبره په یوه اعلامیه کې کړې. هغه ویلي طالبان د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره زړور شوي او د کلونو لاسته راوړنې په تېره بیا د ښځو د حقونو په برخه کې پرمختګونه په اوبو لاهو کوي. مکانل ویلي هیله مند دی چې د بایډن اداره په افغانستان کې روان وضعیت او د ترهګرۍ ګواښ ته په کتو د ځواکونو د راایستلو پروسه وځنډوي. افغان ولسمشر د پنجشنبې په سهار امریکا ته ورسېد. لومړني بحثونه یې د امریکا د سنا جرګې له غړو سره وکړل. ولسمشر غنی نن د امریکا په وخت ماسپښین په شاوخوا 3 بجو چې د افغانستان د شپې 12 بجې کېږي په سپینه ماڼۍ کې له ولسمشر جو بایدن سره وګوریم. متحده ایالات له افغانستان سره د کرونا ویروس ضد واکسین میلیونونه ډوزه مرسته کوي. رویټرز خبری آژانس د وجکپوري امریکایي چارواکي له قوله خبر ورکړی چې افغانستان ته به د جانسن اند جانسن واکسین 3 میلیونه ډوزه مرسته وشي. دا مرسته داسې مال کېږي چې په افغانستان کې د کرونا وبا درېیمه څپه د خپرېدو په حال کې ده. د افغانستان د روغتیا وزارت پرون اعلان وکړ چې په تیرو 24 ساعتونو کې 1918 کسان په کووید ناروغۍ اخته شوي او په دې موده کې 3 کسان هم مړه شوي دي. د رسمي شمیرو له مخې په افغانستان کې له 1,11,000 زیات کسان په کرونا اخته دي چې له ډلې د 4,509 کسانو مړینه راپور شوې. د افغانستان پلازمینې کابل او شاوخوا سیمو کې نن سهار وختي یوه زوروره زلزله شوې. د احتمالي زیانونو په اړه راپورونه نه دي ورکړل شوي. د دې زلزلې کچه 15.1 راپور شوې او مرکز یې له کابل شاوخوا 6 کیلومتره لرې چاریکارو ته نږدې یاد شوی. د خواله رسنیو ګڼو افغان کارونکو د دې زلزلې په اړه لیکلي چې ټکانونه یې خورا زورور وو او دوی ویرولي. په افغانستان کې چې ګڼ خلک یې په خټینو او غیر معیاري کورونو کې اوسي، دغو ډول زلزلو پخوا خلکو ته زیانونه اړولې دي. د امریکا حکومت په پام کې لري امریکا د پاوز لسګونه زره ژباړونکي او نور هغه کسان چې د جګړې پر مهال په افغانستان کې له امریکایي سرتیرو سره کار کړی له افغانستان وباسي. اسوشیټډ پریس خبري اژانس د یو جګپوړي امریکایي چارواکي له قوله چې نه غواړي نوم یې افشا شي خبر ورکوي. په دې وروستیو کې بهر ته د امریکا د هغو افغانانو د ایستلو کار چټک شوی چې په تیرو دوو لسیزو کې له امریکایي ځواکونو سره مرسته کړې. یوې بلې سرچینې ویلي د بایډن اداره په پام کې لري د سګنی دوبي په پای کې او ښایي په اګست کې د افغانان بهر ته ولیږدوي. ریټرز اژانس بیا د امریکا د استازو جرګې د جمهوری پال غړي مایک مکاول له قوله خبر ورکوي چې وایي دا افغانان ښایي متحده عربي اماراتو، بحرین، قطر او کویت ته ولیږدول شي. ازادي راډیو ته غوښته د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د اروپایي ټولنې او موسکو ترمنځ د یوې غونډې د جوړېدو د وړاندیز په اړه ویلي تمه لري د دې غونډې د اجنډا او هدف په اړه وضاحت ورکړل شي. سرګی لاوروف پرون د جون په 23 په موسکو کې یوې خبري غونډې ته وویل چې دای د دې وړاندیز څخه خبر شوی دی.
دا غوښتنه ولې اوس کېږي؟ ښایي په ژنو کې د پوتین او بایډن له غونډې سره د وخت له پلوه ارتباط ولري. ښایي دا د دې نښه وي چې اروپایان غواړي خپله خپلواکي وښیي. کافي وضاحت نشته او موږ له څه ویلو مخکې باید د دې وړاندیز جزئیات ترلاسه کړو.
د امریکا او روسیې ولسمشرانو د جون په 14 په ژنیو کې وکتل. د اروپایي ټولنې د سرمشریزې په درشل کې فرانسې او جرمني د جون په 23 د اروپایي ټولنې او موسکو د غونډې د جوړېدو وړاندیز وکړ چې د دې ټولنې د ځینو غړو له غبرګون سره مخ شو. په روسیه کې د متحدو ایالاتونو سفیر جان سولیوان له 2 میاشتو وروسته موسکو ته ستون شو. سولیوان پرون په اعلان وکړ چې موسکو ته ستون شوی او د امریکا د بهرني سیاست د لومړیتوبونو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د پیاوړو او اټکل وړ اړیکو د جوړولو لپاره د سفارت له ټیم سره همکارۍ ته چمتو دی. د روان کال په مارچ کې د امریکا ولسمشر جو بایډن وویل د ده په باور د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین قاتل دی. له دې څرګندونو وروسته په واشنګټن کې د روسیې سفیر د سلام مشورو لپاره مسکو ته وغوښتل شو چې هغه هم په دې وروستیو کې واشنګټن ته ستون شو. بایډن او پوتین په د جون په 14 د امریکا او روسیې له سرمشریزې وروسته اعلان وکړ چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د عادي کولو په هدف د هڅو په ترڅ کې به سفیران بیرته خپلو ماموریتونو ته ستنیږي. د امریکا په میامی ښار کې د یوې ودانۍ د نړېدو په پیښه کې لږ تر لږه یو تن مړ شوی او د نورو 99 کسانو د برخلیک په اړه جزئیات نه دي ترلاسه شوي. د چارواکو په وینا پرون نیمه شپه د فلوریدا ایالت په میامی ښار کې د خلکو د استوګنې یوه 12 پوړیزه ودانۍ ونړېده. د راپورونو له مخې د ژغورونکو ډلو سلګونه کسان په دې پیښه کې ژوندیو کسانو د موندلو لپاره هڅې کوي. د دې ودانۍ د نړېدو علت نه دی معلوم. او د پاکستان سوپر لیگ شپږم دور د ملتان ټیم وګاټه. ملتان سلطان لوبډلې په پایلو بکې چې د اماراتو په شیخ زاید سټیډیوم کې وشوه. پېښور زلمی ټیم ته 201 منډې هدف ورکړ. پېښور زلمیانو یوازې 155 منډې جوړې کړې. په دې ترتیب ملتان لوبډلې د 80 منډو په توپیر دا فاینل وګاټه. د پاکستان په سوپر لیگ کې دا وار پر راشد خان او محمد نبی سربېره ځینو نورو ځوانو افغان لوبغاړو هم برخه اخیستې وه چې له ډلې د ډېرو پام حضرت الله زازی ته و. زازی د پېښور په ټیم کې 5 لوبې وکړې چې په دریو وارو کې چټکې نیمه سلیزې ووهلې. ازادي راډیو ته غواګیست. په پام کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی نن له خپل امریکایي سیال جو بایډن سره په سپینه ماڼۍ کې وګوري. د دوی لیدنه د امریکا په وخت شاوخوا د ماسپښین 3 بجو باندې پلان شوی چې په افغانستان کې به د شپې نږدې 12 بجې وي. ویل شوی بایډن به په دې کتنه کې د افغان حکومت د مشرانو ترمنځ د یووالي غوښتنه وکړي، خو ارګوایي افغان ولسمشر به د کابل او واشنګټن په اړیکو کې د نوي پړاو د افغان ځواکونو د ملاتړ د دوام او نورو مسلو په اړه له امریکایي چارواکو سره خبرې وکړي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې
تمه ده چې د امریکا ولسمشر جو بایډن به نن جمعه په سپینه ماڼۍ کې د خپل افغان ساری اشرف غنی هرکلی وکړي. د افغانستان روان وضعیت ته په پام سره په دې مهم سفر کې له ولسمشر غنی سره د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله او نور چارواکي هم ملګري دي. رویټرز خبری اژانس د سپینې ماڼۍ د لوړپوړو چارواکو په حواله خبر ورکوي چې ښاغلی بایډن به له افغان مشرتابه سره په کتنه کې د حکومت د مشرانو ترمنځ د یووالي او پیوستون پر اړتیا ټینګار وکړي، خو دا پیغام لکه چې مخکې افغان مشرانو ته رسېدلی و چې ولسمشر غنی او ښاغلی عبدالله په یوه الوتکه کې واشنگتن ته ولاړل. د ارګ مرستیال ویان لطیف محمود له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې امریکا ته د ولسمشر غنی د سفر اهداف داسې خلاصه کړل.
رئی جمهور افغانستان با همتای آمریکایی
افغان ولسمشر بلخ بل امریکایی سیال سره د افغانستان و امریکا په اړیکو کې د نوی پړاو د پایل د افغان وسلوالو ځواکونو د تجهیز تمویل او ملاتړ د دوام د اقتصادي او پرمختیایي مسایلو او ضمنن د بشري حقونو د تیرو دو لسیزو د لاسته راوړنو او طبعا د افغانستان د سولې او جګړې په اړه بحث وکړي.
ارګ ویلی دی چې ولسمشر غنی به د دې سفر په ترڅ کې د کانګرس لغړو او نورو جګپړو امریکایي چارواکو سره هم وګوري. سپینې ماڼۍ واشنگټن ته د افغان مشرانو سفر د امریکا او افغانستان ترمنځ د دوامدار مشارکت نښه بللې ده او په کابل کې د امریکا سفارت پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې امریکا به د افغان دفاعي امنیتي ځواکونو د ملاتړ په برخه کې خپله ونډه ترسره کړي. د امریکا سفارت افغان وسلوال ځواکونه له 300,000 سرتیرو جوړ قوي او تکړه قوت بللی دی. د پوهنتون استاد او سیاسي شنونکی نجیب آزاد وایي د غنی او بایدن په کتنه کې د یو درېمګړي حکومت د جوړېدو په اړه د خبرو احتمال هم شته.
ولسمشر غنی به افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د متحده ایالاتونو د ملاتړ په تداوم پر ټاکنو یعنی قدرت باید د ټاکنو له لارې انتقال شي او د پاکستان پر موضوع یعنی پر پاکستان باید فشار وارد شي تر څو رښتینی رول ولوبوي ټینګار وکړي. خو امریکا ممکن پر دریم او بېطرفه حکومت پر جوړونه چې د نړیوالې ناستې په نتیجه کې رامنځته شي ټینګار وکړي.
امریکایي څارونکي هم واشنگټن ته د ولسمشر غنی د سفر په اړه په لږ توپیر تقریبا ورته نظر لري. د وډرا ویلسن په تحقیقاتي مرکز کې د جنوبي اسیا د چارو شنون کې مایکل کوګلمن ازادي راډیو ته وویل
هغه څه چې ولسمشر غنی له امریکایي چارواکو په تیره له ولسمشر بایدن څخه غواړي یو ځل بیا دا ډاډ دی چې امریکا به د خپلو پوځیانو له ایستلو سره سره افغانستان یوازې نه پرېږدي. ولسمشر غنی هیله لري چې د افغان پوځ د تمویل او نورو مرستو د دوام ډاډ ترلاسه کړي. همداراز غواړي چې امریکا یې په پرمختیایي برخه او د سولې په خبرو کې ډیپلوماتیک ملاتړ ته دوام ورکړي.
افغان ولسمشر داسې مهال واشنگټن ته رسیدلی چې په افغانستان کې جګړو نور زور اخیستی او یو ځل بیا د یو شمېر ولسوالیو د لاس په لاس کېدو خبرونه ورکړل شوي دي. په همدې حال کې د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز مارک میلی د امریکا کانګرس ته ویلي چې امریکایي ځواکونه د طالبانو له پرمختګونو وروسته د افغانستان وضعیت له نږدې څاري. ښاغلی میلی ویلي چې د افغانستان له ټولو 419 ولسوالیو څخه اوس یوتیا د طالبانو په ولکه کې دي.
و موریدل چې تمه د افغان ولسمشر نن په سپینه ماڼۍ کې له خپل امریکایي سیال جو بایدن سره وګوري. ښاغلی غنی له بایدن سره تر لیدنې مخکې په امریکا کې ګڼ نورې ملاقاتونه هم کړي دي. له هغې ډلې د امریکا د سنا جرګې له غړو سره یې لیدلي دي چې د جمهوري پالو د اقلیت له مشر مچ مکانل سره یې هم جلا بحث کړی دی. مکانل په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د راوتلو د پروسې د ځنډیدو غوښتنه مطرح کړې ده. دا چې نور څه مسایل دي په دې اړه باندې د امریکا غاښنا راډیو ټلویزیون خبریاله ویان سمیع الله جلالزی جزئیات راکوي.
پنجشنبه جمهور رئیس غنی او ورسره پلاوی مهم ملاقاتونه درلودل. شپږ بجې د سهار دوی واشنگټن ته راورسېدل. د یولسو بجو په شاوخوا کې د امریکا په کانګرس کې د سنا د مجلس له مشرانو سره د جمهور غوښتونکي مچ مکانل او همدارنګه د ډیموکرات چک شومر سره وکتل. په دې ملاقات کې یو شمېر نور د سنا غړي هم به حاضر وو. په دې لیدنه کې د افغانستان او امریکا په راتلونکو اړیکو د کابل د نړیوال هوایي ډګر او همدارنګه په کابل کې د امریکا د سفارت په ساتنه هم بحث وشو. له دې ملاقات وروسته ښاغلی غنی د امریکا د سنا مجلس د بهرنۍ اړیکو د کمیټې له مشر باب منندر سره هم وکتل او له هغه سره په دې ملاقات کې د نورو موضوعاتو تر څنګ په افغانستان کې د ښځو د حقونو د ساتنې او همدارنګه د طالبانو د وروستیو تحرکاتو او پرمختګونو په اړه بحث وکړ. جمهور رئیس غنی له دغو ملاقاتونو وروسته له وی دمه وروسته په واشنگټن کې د افغانستان سفارت او لړحلته د پخوانیو امریکایي پوځیانو او د افغانستان د ملګرو سره چې یو ټولنه ده او په هغه کې ګنجمیر کسان غړي توب لري د وګړي سره هم وکتل. جمهور رئیس غنی کې د ټولو پخوانیو امریکایي پوځیانو له سرخیندنو په افغانستان کې د هغوی له کار مننه وکړه. جمهور رئیس غنی وویل چې د همدغو پوځیانو د کار او زحماتو او قربانیو سرخیندنو نتیجه وه چې په افغانستان کې ډېر څه ترلاسه شوي دي. وروسته بیا همدغو پخوانیو پوځیانو د جمهور رئیس غنی څخه په افغانستان کې ننګونو د حال په اړه وغږېد.
د امریکا د سنا له مجلس استازو سره په تېره بیا د جمهوري پالو د قدیت له مشر مچ مکانل سره په لیدنه کې تر هغه لیدنې وروسته ښاغلي مکانل یو بیانیه هم ورکړې ده. دغې بیانیه کې مهم ټکي څه دي؟
بالکل، مچ مکانل سمدستي له دې ملاقات وروسته یوه بیانیه خپره کړه. او مکانل د بیانیې په سر کې د افغان حکومت او د افغانانو څخه په تېرو دوو لسیزو کې د ترهګرۍ په وړاندې په مبارزه کې مننه وکړه. ده وویل چې افغانستان او افغانان په دې کار کې د امریکا مهم شریکان وو. مچ مکانل همدارنګه به هیله وښوده چې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن دې له افغانستان څخه د سرتیرو د ایستلو پروسه وځنډوي او هغه مشکلات چې په افغانستان کې دي هغو ته دې رسیدګي وکړي.
د امریکا غږ آشنا راډیو تلویزیون خبریال سمیع الله جلالزی په امریکا کې د افغان ولسمشر د سفر په ارتباط باندې له موږ سره جزئیات شریک کړل. ولسمشر غنی په امریکا کې د تمدن نن د ورځې په اوږدو کې د خپل امریکایي سیال جو بایدن سره وګوریم. اوس هم دا چې ځینې افغان ښځې د امریکا ته د افغان ولسمشر او پلاوي د سفر نه څه تمې لري، په دې اړه به د هغوی غږونه واورو.
رازیه حیدری ما د کندهار ولایت څخه سیاسي او مدني فعاله. زموږ تمه د ولسمشر څخه چې سفر و امریکا ته لري ډیر دی. موږ افغانان خصوصا خوندې د ولسمشر څخه او همچنان د امریکا د ولسمشر څخه ترڅو افغان خوندې او مندې وکولای شي هغه کوم لاسته راوړنی چې په دواله سیز کې درلوده هغه لاسته راوړنی خوندې پاتې سي او همچنان خوندې وکولای شي په آزادانه ډول سره خپل تعلیم وکړي، په اقتصادي چارو کې فعالیت وکړي، په سیاسي چارو کې خپل ونډه واخلي او وکولای شي د خپل ورونو ترڅنګ اوژه په هر اړخیزه برخه کې فعالیت وکولای.
محتمان د ولسمشر څخه او د لوړ پوړو چارواکو څخه دا ده چې د هېواد د امنیتي وضعیت او د سولې بهر باید د ښځو فعالیتونه هم په پام کې ونیول شي. د ښځو وضعیت او باید ښځې بېرته د پخوا په شان بېرته خپل فعالیتونه سره واخلي.
په دې اساس وخت کې د ښځو موضوع او یا هم حقوق ته اصلا خوندیتوب ورنه کړل شي او دوی فقط غواړي چې دا موضوع له یوه طریقه حل کړي، د ښځو موضوع ته د یو جز موضوع په حیث ګوري.
کوم مثبت تغیرات د ښځو په اقتصاد کې هم نه دی راغلی، صرف د تعلیم په پروسه کې ښځې پرمختګ کړی، دا هم د دوی خپل همت دی. البته داسې زمینه سازي دولت کړی دی، مننه کوو. نور داسې خاص لاسنیوی چا نه دی ورته کړی چې موږ ووایو چې ښځو دپاره خو دا توره وکړه. ښځو دپاره هم کارونه وشي چې بنسټیز کارونه وي، هم ښځې هم ځوانان او هم اهل خبره پکې ځای په ځای شي. که موږ خپله طرحه خپله ځوانانو ته ورکړو، زما فکر کې ملت راجیو کو ډیر ښه ده، نه خارجي سیاست و.
ژوند
طریقه پولیس او
جرسمینی آزادی
خزینه ته اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګول ور درشه
په هنه
زمیمو په مرتب کې د باران د لپاره پلان نشته. موږ زمګه کینو
آزادی رادیو 1289 منځنۍ صفا او اف ام 0.5 صفا.
په افغانستان کې د کرونا ویروس د پیښو په زیاتېدو سره د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د قرنټین موده وغځوله. دغه وزارت وایي د قرنټین دا موده به د سرطان تر 13 دوام وکړي. په دې اساس به د ودونو، هوټلونه، ورزشي جمنازیومونه او ورته نور مرکزونه تړلي وي او په یو شمېر دولتي او ټولنیزو مرکزونو هم بندیزونه لګول شوي دي. تفصیل په دغه راپور کې
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د کورونا بندیزونه دو نورو اونیو ته وغځول. د دغه پریکړې پر بنسټ به د سرطان تر 13 نیټې به دغه محدودیتونه پلي کیږي. تر دې وړاندې هم دوه ځلې ورته محدودیتونه لګول شوي دي. د عامې روغتیا وزارت مرستیال ویان میرویس علیزی وویل چې دغه پریکړه به په ټول هیواد کې پلي شي.
دا چې د کورونا د مثبتو پیښو زیاتوالی اوس هم لیدل کیږي، بینان د عامې روغتیا وزارت د تخنیکي کمیټې د پریکړې په اساس باندې چې دوه اونۍ وړاندې کوم
محدودیتونه وزشی و سر د راتلونکي شنبه ورځ څخه به دغه محدودیت د دوه نورو نیو لپاره وضع کیږي. په دې کې ټول هغه تعلیمي او تحصیلي نهادونه هم شامل دي، مدارس هم شامل دي، د هوټلو سالونو بندېدل، د سونا او حمامونو ورزشي کلبونو بندېدل، او تر څنګ یې ټول کوم کسان چې په دولتي نهادونو کې کار کوي عمرې د 55 کلونو څخه لوړ دی، حامله میندې چې حامل دي د 4 میاشتو څخه لوړ دی، او کوم کسان چې مزمن دوامدارې ناروغۍ لري هغوی به هم د دوه اونیو لپاره یو ځل بیا د کورونو څخه خپلې دندې ترسره کوي.
عامل روغتیا وزارت همدارنګه له دولتي ادارو غوښتي چې له غیر ضروري جلسو ډډه وکړي. دغه وزارت د جوماتونو له ملا امامانو او د ښاري بسونو له چلوونکو هم غوښتي چې روغتیا سپارښتنې عملي کړي. له بلې خوا د کابل ښار اوسیدونکي او مدني فعاله خاطره نوري وایي که څه هم د قرنطین غځېدل ښه ګام دی، خو په ویناوي چې یوازې ښوونځي او پوهنتونونو په تړلو سره دغه قرنطین به کوم ځای ونه نیسي.
داسې د کورونا وبا لپاره بیا په افغانستان کې د قرنطین موده وغځېده او بیا تمدید شوه. دا ښه لاره ده چې قرنطین واوسي، خو دا چې یوازې مکتبونه او پوهنتونونه قرنطین وي دا یې د مخنیوي لاره نه ده، ځکه که دوی رخصت دي نور وګړي چې د کورونا څخه بهر ګرځي په بیرون ښار او بازار کوڅو بندونو کې مونږ ګورو چې خلک ډیر راشه او درشه لري، بازارونه ټول خلاص دي، دوکانونه ټول خلاص دي، کلب هاوسونه ټول خلاص دي، نو دا د کورونا وبا مخنیوي نشي کولای.
د کابل یوې بلې اوسیدونکې رویا رامش بیا وویل چې د قرنطین مودې په غځول سره د کورونا مخه نه نیول کیږي، ځکه دغه ناروغي اوس په ټول نه کې خوره شوې ده.
دا روغتیا وزارت باید دغه قرنطین هغه وخت جدي نیولی وای چې دغه ناروغي په خلکو کې خپره شوی نه وه. اوس دغه قرنطین هیڅ ځای نه نیسي، ځکه چې دغه ناروغي اوس په خلکو کې خپره شوی، نو که چیرې قرنطین هم شي نو ځای نه نیسي.
دغه محدودیتونو سره هم مهاله افغان دولت د واکسینو بل دوره هم پیل کړې ده. تر دې وړاندې د هند تولید سترانزیکای واکسین تطبیق کېده، خو په وروستیو اونیو کې چینی واکسین سینوفارم خلکو ته تطبیق کیږي.
خبرمن اوریدونکو، زه ډاکټر علي کریم یم. د کورونا څخه د خوندي پاتې کېدو لپاره مې تاسو ته توصیه دا ده چې کوشش وکړئ چې د کورونا د باندې همیشه ماسک وکاروئ، او د دوستانو او د نورو خلکو سره د مخامخ کېدو په صورت کې د لر ناروغ بړ وکړئ، او یو له بله دوه متره واټن کې پاتې شئ.
په پکتیا کې د جګړې له زیاتېدو سره سم د دې ولایت لوی لارې یو ځل بیا د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلي. ولسی خلک وایي یو شمېر لارې په ماینونو ډکې دي او تګ راتګ د سر په بیه تمامېږي. تفصیل په دې راپور کې.
د پکتیا د ډنډ پټن ولسوالۍ اوسیدونکي بدشمیر څلور ورځې پرله پسې لاره وهلې څو د خپلې کورنۍ عاجل ناروغ کابل ته د درملنې لپاره انتقال کړي. هغه لاره چې څو میاشتې مخکې یوازې په څلورو ساعتونو کې وهل کېده. د ګردیز او ډنډ پټان ترمنځ غځېدلې لاره د پکتیا له مهمو لویو لارو څخه ده چې په اوږدو یې نهه ولسوالۍ پرتې دي. بدشمیر د خپل اوږده سفر کیسه داسې راته وکړه.
موږ ګردیز ته روان وو چې کله مشکې ته ورسېدلو هلته لاره بنده وه، لاره کې ماینونه چای په جای شوي وو، تیږې کاڼي پراته وو، موږ سره ډېر عاجل مریضان وو. چې کله ورغللو موږ ته اجازه یې نه ورکوله. موږ بېرته تاو شولو په خوست باندې، او دوه ورځې درېیمه شپه موږ کابل ته راورسول.
دوی وایي د مرکز ګردیز او پټان ترمنځ د لارې په یو شمېر سیمو کې وسلوالو طالبانو پټاکونه اچولي، په ځینو سیمو کې ماینونه ځای پر ځای کړي او په لاره تلونکي خلک پلټي. د پکتیکا د مټاخان ولسوالۍ اوسیدونکی احسان سمون په ګردیز کې په یوه ځایي رسنیزه اداره کې کار کوونکی دی. دی وایي له تیرو نږدې شلو ورځو راهیسې پرې د پکتیا پکتیکا ترمنځ لاره بنده شوې او تګ راتګ یې ستونزمن شوی.
په ګردیز کې زه اوس دفه لرم، د انټرنیټ د کمزوري له امله او د لارې د بندېدو له امله شل ورځې هلته چې کوم دفتر رسنیز دفتر کې زه کار کوم هغه کارونه وځنډېدل. همداشان موږ په ویره کې وو چې ښایي جنګ د مکثر کورونو راورسېږي، که د بار کو داسې ژوند کوو لکه سبا چې له کوره وځو.
خو دا یوازې د دوی کیسه نه ده، بلکې د لویو لارو د بندښت له امله د پکتیا او پکتیکا ګڼ اوسیدونکي له ستونزو سره مخ شوي. چارواکي د خلاصون ژمنې کوي، خو د ژمنو له عملي کېدوی اونۍ تیریږي چې لا هم د ګردیز خرنې د لارې په خلاصون نه دی بریالي شوي. په پکتیا کې د 203 تندر قلوردو ویاند ایمل مومند ازادي راډیو ته وویل د پکتیا د ګردیز او ډنډ پټان لاره تیر کال هم د وسلوالو طالبانو لاس ته لوېدلې وه او له نږدې اووه میاشتو عملیاتو وروسته افغان حکومت لاره د دولتي چارواکو او خلکو پر مخ پرانیسته. نږدې میاشت کېږي چې دا لاره یو ځل بیا د وسلوالو لاس ته لوېدلې او پرې تلونکي خلک له ستونزو سره مخ دي، خو معلومه نه ده چې افغان دولت به یې کله بیرته ترلاسه کړي. د وسلوالو طالبانو بیان ذبیح الله مجاهد وایي لوی لارې د افغان حکومت د نظامي قطارونو د مخنیوي په هدف نیولي او په ځینو سیمو کې ماینونه هم ځای پر ځای کړی دي.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې واورې.
پالیټکس خبرونه د امریکا متحده ایالاتونو ته د افغانستان د جګپوړي پلاوي د سفر په اړه لیکنه خبره کړې ده او لیکي ولسمشر جو بایدن به د جمعې پروس له ولسمشر اشرف غنی او د ملي مصالحې دالی شورا له مشر عبدالله عبدالله سره په سپینه ماڼۍ کې د واشنگتن او کابل پر دوامداره همکاریو خبرې وکړي. دا خبرونې په باور دا مذاکرات په داسې وخت کې کیږي چې امریکایي ځواکونه له دې هېواده په وتلو دي. افغان چارواکي وایي چې ولسمشر غنی او ورسره پلاوی به نن له امریکایي چارواکو سره د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته له افغانستان سره د نوي فصل د اړیکو په تړاو خبرې وکړي. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په ارتباط واشنگتن پوسټ ورځپاڼه د یوه امریکایي چارواکي په وینا لیکي چې د بایدن اداره پلان لري چې هغه افغانان چې د امریکا له حکومت سره کار کړی دی په راتلونکو میاشتو کې له افغانستانه وباسي. ورځپاڼه لیکي دغه چارواکي ویلي دي چې دی د دې صلاحیت نه لري چې د دې پلان په باره کې علني خبرې وکړي، نو نوم دې نه خپروي. دې چارواکي ویلي دي چې تر ډیره به تمرکز پر ژباړونکو وي چې د دوی د ویزو چارې روانې دي او د سپتمبر تر 12 مخکې به یې کارونه بشپړ شي. په افغانستان او عراق کې تر 3000 ډیرو ژباړونکو له امریکایي ځواکونو سره مرسته کړې ده. ټاکل شوی ده چې د سپتمبر تر 12 ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان ووځي. د دې ځواکونو د ایستلو پریکړه د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن کړې ده. فارن پالیسی خبرونه لیکي د دې پریکړې لپاره یو شمېر ستراتیژیک دلایل شته چې ولې ښاغلی بایدن له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو پریکړه کړې ده. د خبرونې په باور یو علت دا دی چې امریکا غوښتل دا جګړه نوره پای ته ورسوي، د یاغیانو پر ضد له عملیاتو لرې شي، او ښکاره ده چې د ملت جوړولو چارې لکه څرنګه چې ښکاري دي هغسې د پلي کېدو نه دي. د اوسنیو عملیاتو لګښت د ډیرو لپاره زیات ښکاري ده، او د خبرونې په باور تر ټولو مهمه دا ده چې په متحده ایالاتونو کې عمومي فکر د جګړې ضد شوی دی. خو فارن پالیسي لیکي د دې ټولو دلایلو سربیره یو علت دا روښانه کوي چې د ځواکونو ایستل یوه تېروتنه ده، او دا دلیل په سیمه کې له ستراتیژیک پلوه د امریکا او چین سیالي ده.
د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن په تور سمندرګي کې د تیرې ورځې له پیښې وروسته ویلي په سمندر کې د کشتیو د تګ راتګ له ازادۍ څخه د دفاع په هدف د دغه هېواد د سمندري ځواک اقدام پر ځای و. روسیې ویلي چې په تور سمندرګي کې د بریتانیا د سمندري ځواکونو پر کشتۍ ډزې کړي، خو بریتانوي چارواکو دا خبره رد کړې ده. موسکو خبرداری ورکړی چې د اوکراین د اشغال شوي کریمیا ټاپو وزمې په نږدې اوبو کې د کشتیو جنګي کشتیو ویشتلو ته تیار دی. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن په تور سمندرګي کې له وړ مورزنۍ پیښې یوه ورځ وروسته یو ځل بیا ټینګار وکړ چې له روسیې سره د کریمیا د ټاپو وزمې الحاق په رسمیت نه پیژني، او وایي د برتانیا د شاهي سمندري ځواکونو کشتۍ له اوکراین څخه ګرجستان ته په تر ټولو لنډه لاره روانه وه. کرملن ادعا کړې چې د روسیې پوځي کشتیو د چهارشنبې په ورځ د کریمیا سیواستوپول ښار ته نږدې په تور سمندرګي کې د ایچ ایم ایس ډیفندر په نوم د برتانوي کشتۍ لوري ته د خبرداري ډزې وکړې، او یوې پوځي الوتکې د حرکت پر لاره څو بمونه وغورځول څو له دې سیمې څخه یې راوګرځوي. ښاغلي جانسن پرون پنجشنبې د جون په 24 د امشایر په یوه پوځي اډه کې د وینا پر مهال د تور سمندرګي دا سیمه د اوکراین د قلمرو برخه وبلله.
فکر کوم دا بیخی پر ځای کار و چې له نړیوالو اوبو کار واخلو، خو په هر حال تر هر څه مهمه دا ده چې موږ له روسیې سره د کریمیا الحاق په رسمیت نه پیژنو. دا سیمه د اوکراین د ارضي تمامیت یوه برخه ده. دا سمه ده چې قانون باید عملي سي، او د دوو ټکو ترمنځ په تر ټولو لنډه لاره کې د کښتیو د تګ راتګ ازادي خوندي وي. موږ همدا کار وکړ.
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې په مسکو کې د برتانیا سفیره دبرا برونر یې احضار کړی او په یو لنډ بیان کې خبرداری ورکړی چې د دې ډول پیښو د تکرار په صورت کې د ناوړه عواقبو مسؤلیت به د برتانیا په غاړه وي. د برتانیا دفاع وزارت دا خبره چې ګنې پر کشته یې ډزې شوې دي رد کړې ده او ویلي دي چې د روسیې پوځي توپچی ځواک د مخکې اعلان شویو تطبیقاتو په حال کې وو. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر دومینیک راب هم ټینګار کړی چې ایچ ایم ایس ډیفندر کشتۍ د اوکراین له اوبو څخه د تیرېدو په حال کې وه او ډزې نه دي پرې شوي.
وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې شوې. ورزو لنډو خبرونو ته. د امریکا د سنا د جمهوری پالو مشر مچ مکانل غوښتي چې له افغانستان دی د بهرنیو ځواکونو وتل وځنډیږي. ښاغلي مکانل له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره تر لیدنې وروسته دا خبره په یوه اعلامیه کې کړې. هغه ویلي طالبان د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره زړور شوي او د کلونو لاسته راوړنې تیره بیا د ښځو د حقونو په برخه کې پرمختګونه په اوبو لاهو کیږي. تمدا ولسمشر غنی نن د امریکا په وخت ماسپښین په شاوخوا دریو بجو له خپل امریکایي سیال سره په سپین ماڼۍ کې وګوري. متحده ایالاتونو اعلان کړی چې له افغانستان سره د جانسن اینڈ جانسن د کرونا د 3 میلیون ډوزو واکسینو مرسته کوي. امریکا داسې وخت د مرسته اعلان کړی چې په افغانستان کې د کرونا درېمې څپې بد حال جوړ کړی. د افغانستان پلازمینې کابل او شاوخوا سیمو کې نن سهار وختي یوه زوروره زلزله وشوه. د احتمالي زیانونو په اړه راپورونه نه دي ورکړل شوي. د امریکا حکومت په پام کې لري د امریکا د پاوس لزګونه زر ژباړونکي او نور هغه کسان چې د جګړې پر مهال په افغانستان کې امریکایي ځواکونو سره کار کړی له افغانستانه وباسي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د اروپایي ټولنې او موسکو ترمنځ د یوې غونډې د جوړېدو د وړاندیز په اړه ویلي چې تمه لري د دې غونډې د اجنډا او هدف په اړه وضاحت ورکړل شي. په روسیه کې د متحده ایالاتونو سفیر جان سولیوان له 2 میاشتو وروسته موسکو ته ستون شو. دا وروسته له هغه چې ولسمشر جو بایدن او ولسمشر ولادیمیر پوتین په جنیو کې په خپل لیدنه کې سلا وکړه چې د یو بل سفیران بیرته ورواستوي. او د ملتان ټیم د پاکستان سوپر لیگ شپږم دور وګاټه. لاند خبرونه مو اوریدل. کولای شي تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. اوس هم دوی منیمای پیلو. په دوی منیمای کې به د نیمه نړۍ پروګرام چې د خزو لپاره ځانګړی پروګرام دی واوري. همدارنګ تر هغه وروسته به د کور کلی راډیو ډرام خپور شي.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا ژوند د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د نیمه نړۍ خبرونه ته خراغلاس. د دې اونۍ د خبرونه موضوع د نارینه وو په پرتله د خزینه وو کمګڼلو ته ځانګړې شوې ده. نږدې ټول افغانان خزې د نارینه وو په پرتله کم ارزښت ګڼي او له وړوکوالي دا ورته ښایي چې د نارینه وو سره برابرۍ نه دي. په افغان ټولنه کې نارینه د خزو په پرتله له زیاتو امتیازاتو څخه برخمن دي. یو له دغو امتیازاتو څخه دا دی چې د نارینه وو هر ناوړه او بد عمل له پامه غورځول کیږي او کې پر وړاندې بے پرواوی. خو خزو ته بیا ورخودل کیږي چې د خزیرتوب له عمله باید تل خپل کړه وړل د افغاني دود سره سم برابر وساتي. دلته اکثره خزي د خپل لومړنیو حقونو د غختلو جرأت هم نه کوي، ځکه چې دوی ته تل ویل شوی سیاله خزه حق ده چې هرڅه وزغمي او خپل غږ پورته نکړي. خو افغاني خزي ولې د خزینتوب له عمله کم ارزښت ګڼل کیږي او دا هرڅه باید په پټه خوله وزغمي؟
د نافهمي او ناپوهي او تعلیمی لکبل ده چې تعلیم هرڅونه عام سي هلته دی چې د ستونزې به حل سي.
د خزو پر وړاندې تحقیرونکي او ځپونکي باورونه په ټولنه کې د څه ډول ناخوالو او بې عدالتیو لامل کیږي؟
زموږ عملا هم د اوس په یو نابرابر او غیر عادلانه دنیا کې ژوند کوو. زموږ د ماشومانو لپاره، زموږ د خزو لپاره، د میرمنو لپاره او د په یو ډول سره د ځینو نارینه لپاره او د ځینو انسانانو لپاره د اوسنۍ وضعیت په نړۍ کې او په افغانستان کې او په زموږ د ټولنه کې ډیر جدي نابرابر او غیر عادلانه وضعیت دی.
په افغان ټولنه کې د ناوړه دودونو او باورونو پر وړاندې باید څه ډول مبارزه وشي ترڅو راکم
او لمنځه لاړ شي.
یو اساسي کار چې د ناوړه دودونو پر وړاندې باید ترسره سي هغه د قومي تړونونو ترسره کول دي.
موږ هڅه کړې ده چې په دې خپرونه کې دغو ټولو پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. اوس به راپور واورو چې د یوې متضررې ښځې په غږ پیلېږي. دا د مزار شریف اوسیدونکی دیرش کلنه بنفشه وه. د هغې په خبره میړه یې درې کاله کېږي چې بل واده یې کړی او هغې سره هیڅ ډول رابطه نه لري. خو د کورنۍ او خپل خپلوانو د خبرو له امله همدا وضعیت زغمي. عادله بیا بله ښځه ده چې هغه هم په افغان ټولنه کې د ښځو پر وړاندې دوه ګونی چلند تاییدوي او د بېلګې په توګه د خپلو نږدې خپلوانو کیسه راته کوي.
نور دوستانو کې نږدې انتخاب یې درلوده د غوښتل چې له یوې داسې نجلۍ سره واده وکړي چې هغه د ده له اصولو سره برابره وي. خور هم ورور ته په کتو سره دغه انتخاب واخیست. دلته یو رقم حساسیتونه را وپارول شول چې پلار یو ځای خوښ رامنځته کړه، مور بل ځای، خویندې سوې، ورونه سو، دغه ورور چې خپل ځان ته انتخاب درلوده د نن نجلۍ سره داسې سلوک رفتار هر څه سره تغیر وکړ. بیخي کور کې وضعیت سره خراب سو، وهل سو، ټکول سو. نجلۍ په زور باندې تره زوی ته یې ورکړله. تره زوی سره په لنډو وختو کې واده ورته وکړ.
په افغانستان کې ښځه تور سری او د نارینه ناموس بلل کېږي. دلته د ښځو د ژوند کولو لپاره یوه محدوده ساحه ټاکل شوې چې ښځې له هغې یو ګام هم وړاندې نشي ایښودلی. دوی په دې باور دي چې دا ټول محدودیتونه د ښځو د خوندیتوب او پاک ساتلو لپاره دي. د افغانانو عام متل دی چې ښځه له وسایلو سره تشبیه کوي او وایي ښځه لکه سپینه ټوټه ده. په سپینې ټوټې دا هم روښانه څرګندېږي. دغه باور لورایه د ښځو په وړاندې د اکثرو عام افغانانو نظر ښکاره کوي. دوی د همدې باور له مخې هڅه کوي چې خپلې لوڼې او خویندې د ټولنې او ټولنیزو فعالیتونو نه مانی یا محدودې کړي. او آن د پخواني متل له مخې عام افغانان ښځه یا د کور او یا د ګور بولي. خو همدغه افغانان بیا د نارینه اولادو پر وړاندې بیل نظر لري. دوی نارینه د کور سرپرست او ورث بولي. له همدې امله یې آزاد او خپلواک روزي. نږدې ټول افغانان په دې باور دي چې د نارینه لپاره هیڅ عمل د شرم وړ نه دی. د دوی په باور نارینه په هر حالت کې پاک او بې عیبه دی. له همدې امله هر مور او پلار د خپلو زامنو لپاره تر ټولو بې عیبه نجلۍ د واده لپاره ګوري. دا دود په افغانستان کې له پخوا راهیسې دوام لري او د نږدې ټولو افغانانو لپاره منل شوی دی. د کابل ولایت اوسیدونکی ګل رحمان هم د همدې خبرې پخلی کوي او وایي نارینه د صحرا دی که هر څنګه وي، خو ښځه باید له هر پلوه د میړه په خوښه او تابعداره وي. هغه په دې اړه داسې وایي:
نارینه خو د صحرا ده.